السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو دا یو سات خبرونه زه رضوان مراد د نور نعیمی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا ټینګار کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره له وسلوالو طالبانو سره تماسونه ټینګ شوي دي د نور مهم موضوعاتو په اړه هم اوري خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې فریبا ظاهری وړاندې کوي
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړی چې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنې له کبله یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلې دي د غور امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د دایشتلې 15 تنه مبلغین نیولې دي او د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سول خبرو شپږمدور نن پیل شو د خبرونو تفصیل د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تایید کړی چې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنوی له کبله یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلې دي د دغه وزارت څرګندونې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور په غبرګون کې سوي چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم نن ازادي راډیو ته وویل چې شای په ټول هیواد کې په موقتی ډول تر 45 پورې روغتیایي مرکزونه تړلې وي
45 مرکز سیده که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست.
دوی 15 سلوشت روخته مرکزونه یو لوی شمیره نه ده. شاید ترلی وی چی ده سیمی ده خلکو او مشران و پا همکاری بیرت پرنستل کیجی. اگه پا موقتی دول ترل سویده.
مداخل متنفذین منطقه و مردم معمولا دوباره آغاز به فعالیت میکنه یه
د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله یو سل څلور شپېته روغتیایي مرکزونه د نامنې له کبله تړلې دي دغه سازمان وایي د دغو کلینیکونو په تړل کېدو سره په ټول افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د روغتیایي خدماتو د لاسرسي له کبله اغېزمن شوي دي د غور امنیتی چارواکي وايي په دغه ولایت کې د دایشتل 15 تنه مبالغین نیولې دي د غور د پولیسو ویان محمد اقبال نظامی ازادي رادیو ته ویلي چې دغه کسان دوی ورځې وړاندې د لال او سرجنګل ولسوالۍ څخه داسې مهال نیول سوي چې هغوی د بیلابیلو سیمو د عکسونو په اخیستلو بوخت ول ښاغلی نظامی وایي دغه ټول کسان د کندهار ولایت وو او د دایشتل لپاره یې تبلیغ کاوه د نظامی په خبره نیول سوي کسانو اعتراف کړی چې له 3 میاشتو راهیسې په لال او سرجنګل ولسوالیو کې فعالیت کوه دغه کسان عدلي او قضایي قانونو ته سپارل سوي دي هغه فنلندي خیریه کارکونکي چې په کابل کې تشتول سوي و خوشی سوه د دغه خیریه موسې پر ویپاڼه راغلي چې د امیرمن نن خوشی سوي او د هغه د شوالي پاړه یې ډاډ ورکړی دی دغه امیرمن چې په کابل کې د یو سویډنی خیریه موسې لپاره کار کوي د می پر شلمنې ټاپه کابل کې و تشتول سوه د نوموړي د تشتول پر مهال د یو جرمن همکار او هم یو افغان ساتونکي د تشتونکو لخوا وژل سوي دي د فنلند د بهرنی چارو وزارت ویلي د دې میرمنې د خوشی کېدو په اړه به نور جزئیات وروسته ورکړي د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په هیواد کې د پانګوالو پر هڅو ټینګار کوي او ژمنه کړي چې په افغانستان کې به د پانګوالو ملاتړ وکړي ښاغلی عبدالله په هغه غونډه کې چې د کرنې په برخه کې د پانګونې د تشویق لپاره جوړه شوې وه وویل چې دا کار د حکومت په لومړیتوبونو کې دی
میخوایم از طرف حکومت در شما اطمینان بدیم سرمایه‌گذاری عزیز که
دوی غوړم د حکومت له لوري تاسو سوداګرو ته ډاډ درکړم چې د پنګونې تشویق د حکومت کارونو په لومړي توبونه کې دی ځینې ترجیحات د افغانستان کورنیو محصولاتو ته ورتل سوي چې زه ډاډ درکوم حکومت په هغه برخه کې خاصه پاملرنه کوي
توجه خود خاط داشته
د څرګندونې داس مال سوي چې یو ورځ وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي و چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې د موجودو ګواښونو او اختطافونو له کبله په دغه هیواد کې د پانګونې سطحه 40% کمه سوې ده دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې خبرو شپږم دور نن پیل شو دغه د ورځنی خبري چې د روسیې ایران او ترکیه په ملاتړ پیل شوی په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې له مذاکراتو جلا دي روسي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه وخت پلاوی نن سهار د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له استاد استفن د مستورا سره لیدلی او ټاکل شوی چې د ورځ په اوږدو کې دغه روسي پلاوی د استانې په خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو له څارونکو پلاوی سره هم وګوري د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روسیې ترکیه او ایران استازي به په دې مذاکراتو کې د سوریې په ځینو سیمو کې د ګډو ځواکونو پر ځای کېدو تمرکز وکړي روسیه او گاونډی بلاروس د ناتو د غړو هیوادونو ختیځ لوري ته د زاپات پنوم پوځي تمرینونه پایل کړه. د دغو منورونو په اړه لاوړاندې د مسکو او لویدیز ترمنځ شخړې رامنځته شوې. مسکو او منسک وایي د زاپات پنوم پوځي تمرینات د سپتمبر له 14 میانې نن څخه د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې په پام کې نیول شوی دی. دغه ګډ تمرینونه په بلاروس او د روسیې په ختیځ برخو کې ترسره کیږي. د بلاروس دفاع وزارت پرون ویلي و چې په دې تطبیقاتو کې به ټولټال 2500 ځواکونه برخه واخلي، خو لویدیز چارواکو وړاندې ویلي و چې په دې منورونو کې به 100,000 پرسونل برخه ولري، چې دا یې د روسیې لخوا د قدرت ښودلو یوه هڅه بللې ده. روسیه ټینګار کوي چې دغه منورونه باید د نړیوالو معیارونو سره سم وي. او روسی چارواکي وایي نن یې په مسکو او سن پیټرزبرګ کې د ټلیفون له لارې د بمی چاودنو ګواښونه ترلاسه کړي دي. د مسکو پولیس وایي په پلازمینه کې د دغو بمی بریدونو د ګواښونو له کبله د 8 څه باندې 9000 کسان تخلیه شوي دي. سلګونه کسان په سن پیټرزبرګ ښار کې هم له بیلابیلو پلورنځایونو څخه ایستل شوي دي. پولیس وایي په دې اړه پلټنې دوام لري.
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې علي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د وسلوالو طالبانو له یو شمېر غړو او قومندانانو سره تماسونه لري، خو د چارو کارپوهان وایي چې د سولې لپاره به دا غوره وي چې د طالبانو له مشرتابه سره تماس ټینګ شي.
تر ټولو مغوار هم دا ده چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره چې ملای بطلا د دې پراس کې د دې سره خبره وکړي.
د امر روغتیا وزارت وی د ناامنۍ له امله د هیواد په ځینو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه په موقت ډول تړل شوې دي. په کندهار کې نن د شاوخوا 400 هغه پولیسو څخه چې 12 ټولګي لوسته د لوړ زده کړو لپاره آزموینه واخیستل شو. پرنګار کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د پخوا په مقایسه د کتابونو چاپ زیات شوی، خو د مطالعې لپاره خلک کم دي.
محصلینو یا د ځوانانو مطالعې سره نه علاقې په یو خبره، خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري.
د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ازادي راډیو او یونیسف ګډ ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره له وسلوالو طالبانو سره تماسونه شته، خو دا شورا په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم دا څرګندونه ورسره هغې وکړه چې 13 ورځ د افغان حکومت یوې سرچینې وویل چې د سولې له عالی شورا سره د طالبانو تماسونه زیات شوي دي. طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبر رد کړی دی. په دې اړه نور حال له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي هغه طالبان چې غواړي د سولې له پروسې سره یو ځای شي دوی هرکلی کوي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره له پخوا هم تماسونه موجود وو او د سولې د ټینګښت لپاره به دا تماسونه دوام وکړي، خو ښاغلي سلیم په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه.
تفصیل خبر در نشم کولی، خو دو در تویل شم چه زن شخصیتون دی چه پا طالبان در طالبان پا منز کی آو زن حلقات دی چه بمور سر پا تماس کی.
دا په داسې حال کې د چتیر اور د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو په انفرادي او ډلیز ډول د پاکستان استخباراتي ادارې او د ځینو طالب مشرانو نه په پټه له یو شمېر هیوادونو سره خپل تماسونه زیات کړي او هڅه کوي چې په دغه هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي. دغه سرچینې دغه شان ویلي یو شمېر طالب قومندانانو په پټه د افغانستان د سولې د عالی شورا سره هم تماسونه نیولې دي. د دغه حکومتي سرچینې په خبره طالبان دا کار وروسته له هغه کوي چې په پاکستان کې یو شمیر طالب قومندانان په مرموز ډول ووجل شول. سرچینی ویلی د دوی د معلوماتو لمخي مولا یعقوب په قطر او مولا صدر ابراهیم بیا په چین او ترکیه کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده، خو وسلوالو طالبانو نن په دې اړه خبرګون سرګند کړي او دغه داوی رد کړي دي. د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد دی ویلامي په خبرولو سره ویلي چې طالبان د افغانستان په زیاته برخه خاوره واک لري او مشران اوس مهال په افغانستان کې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو پر ضد په وسلواله مبارزه بوخت دي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو مشران به هیڅ کله نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو په هدف ولاړ نشي، خو په اعلامیه کې د افغانستان د سولې له شورا سره د دوی د تماسونو په اړه سندي ویل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای په طالبانو وروستیو فشارونو ته په کتو فکر کیږي چې نور دا ډله غواړي له افغان دولت سره سوله وکړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بلته دغه فشار د امریکای لپاره په پاکستان باندې او چې پاکستان په طالبانو باندې فشار راوړي، هغه لانی چې هلته موجود وو هغه باید له منځه ولاړ شي، او د پسنګ مالی همکاري ډېر کم شي، او په خپله هم طالبان په دوه پوسو چې فقط مونږ یو ابزار وو یمږ همسان مونږ لپاره، دا هغه ټول فکتورونه دي. بل اخره طالبان تر اکر چې وګړي غواړي چې په افغانستان کې سوله وکړي.
خغلی صدیقی دا هم ویل چې د دوی د معلوماتو لمخي د افغانستان د سولې لالي شورا سره د طالبانو تماسونه زیات شوي، او له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د موقع نه په استفاده طالبانو ته دا قناعت ورکړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
اکرام الله اکرام پر راپور کې مو اوریدل چې د سولې لالي شوراوي د سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو سره تماسونه لري، خو د طالبانو ویان بیا ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه رسمي تماس نه لري. پر دې موضوع زموږ همکار محمد حدیث پردیس په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو له کارپو موسی فریور سره مرکه کړې ده.
او خبره په دې کې بلکې یو مهم خبر هم دا ده چې کله ولادت غوالي چې پرشتہ د طالبان یا د مخالفو مسالو قواو سره خبره وکړي، باید افراد سره خبره ونه شي، ځکه چې افراد په یوازیتوب نشي کولای چې تضمین ورکړي او د افغانستان حالات ښه کړي. یا لازم هم دا ده، تر ټولو نغور هم دا ده چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره او اوس چې ملای بطلا د دوی پراس کړه دوی سره خبره وکړي، او د دوی سیاسي دفتر چې دی په خطر کې کېدای شي چې د دوی لخوا هم د رابطه ونیسي دوی سره او خپل نظریات دوی ته وړاندې کړي، او د دفتر قطر یا د طالبانو دفتر په قطر کې کولای شي چې یو ښه وسیط او رابط شي چې د طالبانو شورا سره خبره وکړي، او بالاخره یو منطقي نتیجې ته باید ورسیږي.
بله استاد، د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته چې ظاهرا پر پاکستان فشارونه زیاتیږي، فکر نه کوي چې د کومې اندېښنې چې اوس را پیدا شوې چې ګواکې طالبان کوشش کوي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، لدې ویرې به وي چې ګواکې پاکستان غواړي د سولې په برخه کې یا دا چې د خبرو میز دوی په هر شکل چې وي طالبان حاضر کلم دې ویرې به وي؟
نه، زه خو دا عملی نه بولم، ځکه چې دا د دولت یو ناکامه سیاست و چې دوی د پاکستان ګویا مجبوروي چې طالبان د مذاکراتو پر میز باندې حاضر کړي، ځکه چې دا لوی پیغور ده طالبانو ته. دوی نه غواړي چې په همدغه توګه یا د طالب د پاکستان د ایسا یا د خارجه وزارت تر نظر لاندې پر مذاکراتو کښېني او دولت سره یا د شورا علي سوس سره خبره وکړي. غوره همدا دی چې مستقیما دولت طالبانو سره خبره وکړي، او لنډه لار همدا دی چې د دوی سیاسي دفتر په قطر کې دی، بیا د دوی سیاسي دفتر سره رابطه وکړي، دوی سره خبره وکړي.
بله استاد، فکر کوي اوس شرایط دي ته مساعد دي چې حکومت دی وکړی شي چې مستقیم شکل باندې طالبانو سره خبرې وکړي، ځکه دا مسله مطرح کیږي چې طالبان په سیمه کې خپل ملاتړی لري، البته ځینې هیوادونه ملاتړ کوي، نو فکر کوي چې مستقیم تماسونه به دوی سره په هغه شکل چې انتظار کیږي نتیجه دی ورکړي.
بغیر د دې خو لار نشته، کته سو ورج د پاکستان لارې سو افغانستان ته سول راولي، خو بیا د عمل نه ده، او پاکستان دا کار نه غواړي، او طالبان هم نه غواړي چې دوی د پاکستان یو مزدور ډله ثابت شي. نو خبره بیا سمه لاره او مصلحانه لاره هم دا ده چې دولت مستقیبا طالبان سره او د هغوی د رهبری شورا سره خبره وکړي.
د کابل پوهنتون استاد او د چارو کارپو مسافر ورو چې د افغان دولت او طالبانو ترمن د سولې د پروسې پر موضوع ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د امروختي وزارت وایي د امنۍ ول عمل د هیواد په ځینو سیمو کې یو شمیر روختي مرکزونه په موقت ډول تړل شوې دي. د دې وزارت مرستیال احمد جان نعیم د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د سیمو د خلکو سپینګرو په هڅو دغه تړل شوي روختي مرکزونه بیرته پرانستل شي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د 2018 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د ناامنۍ له امله په افغانستان کې 1,60 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون د دې مرکزونو تړل کېدل مني او د عامې روغتیا له وزارت غواړي چې بیرته فعالولو ته هلې ځلې وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د دغه راپور له خبرېدو وروسته چې ګواکې په افغانستان کې یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډېر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي، نه دومره ډېر مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرکزونه د نامنۍ له امله تړل شوي دي. د ده په خبره وزارت هڅې کوي چې تړل شوي روغتیایي مرکزونه د سیمې د خلکو او مشرانو په مرسته بیرته پرانیزي.
45 مرکز سیده که رقم بسیار زیاد بلند نیست، ممکن بسته باشه. نه
1500 روغتیایی مرکزونه چی ډیر لوړش میره، نه ده ممکن تړل شوی وي. شای په دوی کې هم ځینی فعال وي. زه فکر نه کوم چې له 1500 یا 1500 څخه زیات مرکزونه تړل شوی وي. دا هم په موقتی توګه دي او د مشرانو مخاورو او د خلکو د مداخله او خبرو په نتیجه کې به بیرته فعال شي.
خاغلی نعیم موبایل د عامې روغتیا وزارت په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو په نیت یو لړ نوي پروګرامونه ترتیب کړي دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د ناامنیو له امله په افغانستان کې 1,60 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. فرانس پریس آژانس د روغتیا د نړیوال سازمان له قوله ویلي چې د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره شاوخوا 3 میلیونه افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. په خاطر دې د فراه او بادغیس په ولایتونو کې هم د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوي وو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ په ټول هیواد کې 2,000 روغتیایي مرکزونه فعال دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون په ځینو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تاییدوي او د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې د تړل شوو مرکزونو د بیرته خلاصولو هڅې زیاتې کړي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارس ازادي راډیو ته وویل
ولی متاسفانه در مناطقی که در اونجا مخالفان و مسلحه دولت افتاد
په خوشنی سره په هغو ځایونو کې چې د دولت وسلوال مخالفین پکې حاکم دي، نه یوازې دا چې روغتونونه او روغتیایي کلینیکونه تړلي، بلکې ټول کارونه چې دغه نظام پورې اړه لري تړلي دي. موږ به د یکشنبه په ورځ په دغه راپور بحث وکړو او په کومو موضوعګانو کې چې ستونزې وي له عامې روغتیا وزارت سره به یې شریکې کړو.
خاغلی حارس وویل د دغو مرکزونو له تړلو سره په زرګونو خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي او د دغې ستونزې پر وړاندې باید بې پروایي ونه شي. د دا هم وویل که د عامې روغتیا وزارت د دغو مرکزونو د بیرته پرانیستلو توان نه لري، باید د روغتیا له نړیوال سازمان څخه چې په روغتیایي برخو کې کار کوي او همداشان له نورو اغیزمنو بنسټونو مرسته وغواړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په کندهار کې د شاوخوا 400 هغو پولیسو څخه چې 12 ټولګي لوستي د لوړو زده کړو لپاره ازموینه واخیستل شوه. چارواکي وایي په کندهار کې په لومړي ځل د پولیسو لپاره د سټاپ کالج یا د لوړو زده کړو څنګه فعاله کړې چې له لارې به یې د پولیسو په لیکو کې د 12 ټولګي فارغانو ته د لسانس تر سطحې زده کړې ورکړل شي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
دا په کندهار کې هغه پولیس افسران دي چې د 12 ټولګي په کچه زده کړې کړي او اوس د لوړو زده کړو لپاره ازموینه ورکوي. په ازموینه کې د ګډون کوونکو پولیسو شمېره 400 تنه دي چې له دې جملې څخه یوازې نوي تنه په حقوقي سیاسي او نظامی برخو کې د زده کړو چانس ترلاسه کولای شي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفي د ازموینې د پیل پر مهال وویل چې په ازموینه کې بریالي پولیس با مهاله له دندې سره یو ځای د لیسانس تر کچې خپلې زده کړې وکړي. دا طرفي په وینا د پولیسو لپاره د لوړو زده کړو په برخه کې دغه چانس د کورنیو چارو وزارت لخوا برابر شوی.
دا ټول هغه افسران سترمنان دي چې په پولیس کې څوک اوسي هغه بلوموم حقوق وایي د خپل داخل د خدمت یې بولي چې دوی معاش هم لري د ماپښین د خاص خپل پوهنتون هم وایي هم خپله دنده اجرا کوي په ښه ډول او د ماپښین د خاص خپل تعلیم کوي. څلور سوه اتیا نفره دا دي وسازر شوي دي د خپل امتحان ورکوي. په دې کې موږ نوي نفره تقریبا موږ نیسو هغه په سیمپو کې ځای پر ځای کېږي خپل د درو کال اته سمیسټر دوی خپل ښوونه ورځ ترلاسه کوي.
د کورنوي چارې وزارت په چوکاټ کې د لوړو زده کړو لپاره د کانکور ګډونوال له دې امله چې هم دند لري او هم یې د لوړو زده کړو چانس ترلاسه کړي خوشحاله دي. لومړی څارن فاطمه او لومړی څارن محمد نعیم د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو لپاره لوړې زده کړې مهمې بولي.
دا لړۍ چې پیل شوې ده موږ ډېر خوشحاله یو. تاسو وینئ چې موږ ورونه ډېر په علاقمندۍ سره ډېر راغلي دي او هر یو علاقمندي لري چې تعلیم او تحصیل وکړي. دا چې موږ ته زمینه ده تعلیم او تحصیل نور هم برابر سو موږ بېخي خوشحاله یو او خدای چې همیشه داسې دوام ولري.
ډېر خوشحاله یو. د فرنیچر وزارت څخه ډېره مننه کوم چې موږ ته دا چلای چانس په برخه کې موږ ډېر خوشحاله یو. موږ خوشحاله چې په دې باندې موږ کولای شو چې مطلب خپل کارونه اتفا وکړو موږ خپل کارونه په ښه توګه مخ ته بوزو خلک خدمت په ښه توګه سره مخ ته بوزو خلک خدمت وکولای شو موږ ډېر خوشحاله یو. مننه زموږ
په کندهار کې ډېر وخت پر پولیسو نیوکه کېږي چې زده کړې نه لري چې له دې عمله د قانون په پلي کېدو او د ولسي خلکو سره په چا چلان کې ستونزې رامنځته کېږي.
په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دا غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د هیواد په ټولو ولایتونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفار ډول اوریدلای شئ. په ننګرهار کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د پخوا په مقایسه د کتابونو چاپ زیات شوی دی خو د مطالعې فرهنګ کمرنګه شوی. ځوانان بیا د دې ستونزې اصلي لامل د ټولنیزې میډیا او په خاص ډول د فیسبوک زیات استعمال ګڼي چې د مطالعې فرهنګ یې کمرنګه کړی دی. دا موضوع زموږ همکار شاه محمود شینواری په رپورټ کې براخستې ده.
د جلال آباد ښار یو شمیر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهد الله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمیر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅیږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو موږ همدې ګاونډي پاکستان ته چلاړ شو یا بل ملک ته چلاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو هلته چې یو کتاب چاپ کیږي اقلن لس زره دانې چاپ کیږي اول چاپ هغې دا کم دغه دی او موږ چې چاپ کوو موږ زر کتاب چاپ کوو. دا زر کتاب موږ ته بد سکلونو کوونو پروت دي. هغه کتاب موږ ډېر ښه ګڼو ډېر ښه دغه ورته وایو چې دا کتاب ډېر ښه خر شو ډېر خو خو خلکو چې په کال کې ووځي یعنی موږ چې نور ته وګورو هغې لس زره او شل زره او دېر زره دانې په جمعو میاشت کې خرڅي خو موږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولی. نو دې هغې ته چې وګورو مطالعه ډېره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. شمیر ځوانان او محصلین هم دا مانی چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات ناامنی او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخیدل د دې لامل شوی چې د مطالعې فرهنګ کمرنګ کړي.
نوم عبد الله او د ننګرهار د انجینری پانځي محصل ما د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقه پر یو خبره خو ټولو مهمه ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزو میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډیر پسند سره لاسرسي لري او په ډیر تقریبا اکثره وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغوله دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې کړی دا غي په کتابونو ته مطالعه وکیا وخپل کې کتابونو ته ورکی او بل خبر دا چې تشویقي بڑا نشته کچې ته خوندي دي او کچې ته پوهنتون دي دوستان له خوا یو سان د فشار په مسلمان باندې به هم راولل کیږي خو تشویقي بڑا ډیره زیاته کمه ده
زمان محمد شفیق دې زمون پټولنه کې ډیر خلک تعلیم نه لري چاغی ته چې بیا د کورنۍ لوخه ورته ویل چې تاسو در سره علاقه ولري او پندې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډیر نور عوامل چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري دا خو واضح خبره ده چې مطالعه کوي دا غي به آینده روښانه وي
په جلال آباد کې د خصوصي پوهنتون استاد محب الله الیار مطالعه د ځوانانو د علمی پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی ووسي نو په پیل کې د اروایي کتابونو لوستنه پیل کړي
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي ووسي او ځواکمن ووسي نو په کار ده چې ځینې اروایي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري اغه لزان سره وخت وخت لري او شه دوی ته ډیره زیاته انرژي ورکی د توسيله ورکی او دوی د فکری پرمختګ او د فکری ودی سبب ګرځي
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کیږي او په دې برخه کې له خونځې ونیولې تر په هنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کیږي کته هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نور هیوادونو په څیر تر یو حد ریواجو خو نوې ټکنالوژي پر اتک سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په گیمونو بوخشل د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګي مستقیما منفي اغیز غورځولای
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی د سوریه د سولې شپږم دورې غونډه نن د قزاقستان په مرکز استانا کې پرانستل شوه د غونډې تر پلې دوه مخکې هم لیدنې کتنې شوې دي او تمه ده چې په سوریه کې به د اوربند ټینګېدو لپاره په دې غونډه کې پریکړه وشي د موضوع تفصیل له احمد شي برورو
د استانې په دوه ورځنۍ غونډه کې د روسیې ایران او ترکیې استازي راغونډ شوې دي د امریکا د متحده ایالاتونو یو پلاوی هم په دې غونډه کې شته او د ملګرو ملتونو استازو هم پکې ګډون کړی دی داستانی غونډې ته د سوریې د حکومت د اپوزیسون استازي هم وربلل شوې دي روسي رسنوی خبر ورکړ چې سهار تر غونډې مخکې روسي پلاوی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمیسترا سره وکتل د راپورونو له مخې د روسي پلاوی د امریکا له څارونکو پلاوی سره هم نن تر غونډې مخکې خبرې کړې دي د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ترکیه ایران او روسیې سلام مشوره پیل کړې ده چې په سوریه کې د شخړو د مخنیوي لپاره په هایل زون کې ګډ ځواکونه ځای پر ځای کړي د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د استانې په غونډه کې به پر دې تمرکز وشي چې له ترکیې سره نږدې د سوریې په ادلب ولایت کې دا ځواکونه څرنګه اوربند ټینګولی شي تر دې غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي وو چې ماسکو هیله من دی چې د ادلب ښار ته نږدې د څلورو زونونو په برخه کې موافقه ترلاسه شي تر څو هلته ځواکونه ځای پر ځای شي روسي پوځي چارواکي وایي چې روسیه غواړي د پولیسو سرتیري په ادلب ولایت کې ځای پر ځای شي او د اوربند څارنه وکړي د استانی په غونډه کې د امریکا د پلاوی مشي د نشتی ختیس په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال ډیوډ سترفیلد کوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا امریکایي پلاوی به د استانی د غونډې د دې پریکړې هرکلی وکړي چې د شخړو د مخنیوي او د بشري مرستو د رسیدو لپاره پریکړه پکې کیږي خو په ورته وخت کې واشنگتن د استانه په غونډه کې د ایران ګډون ته اندیشنه شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د سوریې په شخړو کې ایران د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي د سوریې اپوزیسون ډلو هم د ایراني ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره په سوریه کې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دا ځواکونه به طرف نه دي چې اوربند ورسره ټینګ شي
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او یو ځل بیا زو په کابل کې د شپږیزي سیالۍ او ته واصل وسال چې دا سیالي لنزدې ګوري همدا شبر سره د ټلیفون په لیکه کې ده وسال صاحب لکه څنګه چې مخکې تاسو ویلې نن د شپږیزي رنگ جلا ده کافي خلک ورغلي دي میدان ته اوس دغلته جوش خروش څه ډول ده او د نننۍ لوبو نتیجه سوا
ډېره زیاته مننه کوم مراد صاحب نننۍ سیالۍ بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې متفاوتې وې هغه له دې اړخه چې نن مینهوالو لپاره ډېر زیات مینهوال نن راغلي وو د نورو ورځو په پرتله میدان بیخي له مینهوالو ډېر زیات ډک وو او ډېری مینهوالو دا خبره کوله چې دوی د یو ملي احساس له مخې راغلي او دغه سیالۍ غواړي نږدې وګوري او نړیوالو ته د سولې پیغام ورسوي نن تر سره شي دغه چلو نن چلو رم اورس په لوی چلو کې د راشد ارمان لوګلې د شفیق الله شفق لوګلې ته ماته ورکړه یعنی دوی وو باندې دلته بریا ته ورسېږي خپل لومړی بریا د راشد د بند امیر لوګلې خپل کړله همدا سپینغر لوګلې ته ماته ورکړه دویمه لوبه کې بیا چې نن تر سره شوله په هغه کې د امونه هنګانو لوبلې لوبه وه د مسینا کتلانو لوبلې سره چې په دې کې د مسیناک لوبله بری ته نږدې ده چې بریا ته ورسېږي ځکه هدف ډېر کم ټاکل شوی یو سلو یولس منډې
بله ډیره زیاته مننه دوستانو واصل وسالو چې په کابل کې د شپږیزې د نننۍ لوبو ورسي نتایج در سره شریکول. د ازادي راډیو پروان او راتلونکو خپرونو کې هر ورځ د کابل د شپږیزو د مسابقو په اړه در سره ورسي معلومات شریکو. څلورم بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډی سرو.
هغه فنلندی خیریه کارکونکو چې په کابل کې تشتول سوی و نن خوشی سو. د دغه میرمنې چې په کابل کې د سویډنی خیریه موسسې لپاره کار کوي د مې پر شلمه نیټه په کابل کې تشتول سوی و. د غور امنیتي چارواکي وايي په دې ولایت کې د دایشتل 15 تنه مبلغین نیولې دي. د غور د پولیس وایند محمد اقبال نظامی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان دوی ورځې وړاندې د لال او سر جنگل ولسوالۍ څخه داس مال نیول سوی چې هغوی د بیلابیل سیمو د عکسونو په اخستلو بوخت ول. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تایید کړی چې دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنۍ ولاکبله 15 روغتیا مرکزونه تړلی دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله 143 روغتیا مرکزونه د نامنۍ ولاکبله تړل شوي دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله په هیواد کې د پانګوالو پر هڅولو ټینګار کوي او ژمنه کوي چې په افغانستان کې به د پانګوالو ملاتړ وکړي. روسي چارواکي وایي نن یې په مسکو او سنت پیټرزبرګ کې د ټلیفون له لارې د بمی چاودنو ګواښونه ترلاسه کړي دي. د مسکو پولیس وایي په پلازمینه کې د دغو بمی بریدونو د ګواښونو له کبله د 8 څخه څه باندې 9000 کسان تخلیص شوي دي او دغه ورځ په سنت پیټرزبرګ کې هم سلګونه کسان له بیلابیلو پلارنځایونو څخه ایستل شوي دي. روسیه او ګاونډي بیلاروس د ناتو د غړو هیوادونو ختیځ لوري ته د زاپات په نوم پوځي تمرینونه پیل کړه. د دغو منورونو په اړه له وړاندې د مسکو او لویدیځ ترمنځ شخړې وې او د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې خبرو شپږم دور نن پیل سو. دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د روسیې، ایران او ترکیې په ملاتړ پیل شوې په ژنیف کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې له مذاکراتو جلا دي.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورزنه هنداره.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته د کرکټ د شپږیزې لیگ په شپږمه لوبه کې بندي امیر شمران لوبډلې سپین غار لوبډلې ته په 2-0 منډو توپیر ماته ورکړه. د لوبي په چا سپین غار لوبډلې وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. بندي امیر لوبډلې په شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سپوزېدو سره 133 پته منډي هدف ټاکه. سپین غار لوبډلې د لوبي په 14.3 اور کې د ټول لوبغاړو په سپوزېدو سره یوازې 8 منډي جوړ کړې او لوبه بندي امیر لوبډلې ته وبایلله. اوس مهال د میسایناک او د امون هنګان ترمنځ لوب روانه ده. د امون هنګانو 112 منډي هدف ټاکلی او میس ایناک لوبډله هڅه کوي چې دغه هدف ته ژر ځان ورسوي. د فوټبال لیگ د شپږم پړاو 15 لوبه کې تیر شپه سیمرغ البرز یو د 0 په وړاندې د باسین سپی ټیم ته ماته ورکړه. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د باسین سپی لوبډلې د شل لوبې کولو سره سره لوبه وبایلله. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د شاین اسمایي او قابان هندوکش ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. او وروسته یو بهرنی خبر ده چې د اروپا د اتلان لیگ په سیالیو کې تیر شپه د ریال مادرید ټیم اوپل نیکشتار ټیم ته ماتې ورکړه. د ریال مادرید ټیم 3-0 په وړاندې دغه لوبه په خپله ګټه تمامه کړه. د یادونې وړ ده چې یادې سیالي د سانتیاګو برنابو په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
لا سباون کاکر څخه مو سپورتي خبرونه واوریدل. په ورستیو کې د فراه ولایت د ګمرک څخه د اوایدو تېخته په غیر قانوني لارو زیاته شوې ده. د فراه ولایت د ولایت شورا استازي وایي چې دغه موټروانان په فرعي لارو د ګمرک څخه تښتي او اواید د دولت وسلواله مخالفانو او مافیا ته ځي. له بلې خوا د فراه ولایت چارواکي بیا وایي چې د دې کار د مخنیوي لپاره یې هڅې پیل کړي دي. لسیمې په احمد شاه فطرت رپورټ لري.
په دې ورستیو کې د فراه ولایت د ګمرک څخه د اوایدو تېښته زیاته شوې ده.
د فراه ولایت دولتي شورا ځینې استازي وایي چې بروړونکي موټران د اصلي لارې څخه فرعي لارو باندې تښتي او ګمرک او مالیه نه ورکوي. د فراه ولایت دولتي شورا مرسیال خیر محمد نورزی وایي چې دغه موټران د سړک له خرابوالي او همداشان امنۍ څخه په استفادې سره له اصلي لارې نه تیریږي او دغه وایي ځینې مافیایي کړي او د دولت وسوالو مخالفانو ته رسیږي. په دې
واقعیت سره چې امنیتي وضعیت صحیح نه دی، وخت بندر مکمله تر ولایت پورې پوخ نه وسی، امنیتي نیوان گیر ډیر مشکل ده. دا ټول د بیامتی ته کیږي واقعیت د طالب لاستان وردی اوایت طالب هم استفاده ځنی کولای شي. وخت چې دا بندر پوخ سو، په دې پوخ بندر باندې چې کم ترینه پوستی په دې شرای کې وسی، د خلکو لاس کته کیږي، استفاده نه سوی د ګمرک څخه.
په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي هم د بروړونکو موټرانو تښته پر نورو لارو تاییدوي. د فراه ولایت والی محمد عارف شاه جهان وایي چې ځینې بروړونکو موټران د پشترو د خاک سفید ولسوالۍ باندې د مالی ورکولو څخه تښتي او دا په فراه ولایت کې د ګمرک په وړاندې یو لوی ستونزه ده. د والی په خبره دا کار د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. یو تعداد کسان چې غواړي ناوړه ګټه واخلي، دوی لاس خلاص دی او د نامنۍ څخه په استفادې د مالی د ورکړې څخه تښته کوي. دوی د فراه د خاک سفید او پشتو ولسوالۍ لارې د فراه رود سیمې ته ځانونه رسوي او په دې توګه مالیه نه ورکوي. ولې موږ هڅه کوو د دوی مخه ونیسو. د فراه د والی په خبر د مالی وزارت سره یو کړی چې دا کار د مخنیوي لپاره د فراه ګمرک د شیخ ابو ناصف فرای مرز ته انتقال کړي.
این طرح پیش حکومت موجود است که تمام امی مراکز را که از یک نقطه کل
دا ستار از مر سره شته چې ټول دغه مراکز چې په ګمرک پورې اړه لري سره یو ځای کړو. هلته د ټول اړوند وزارتونو نمائندګي هم شتون ولري تر څو چې د مسلس په توګه وایت کنټرول کړو. او موږ پر دې طریقې کار کوو چې ګمرک د ایران مرز ته نږدې انتقال شي. کار څه هم څه مده مخکې د ګمرک ریاست چارواکو د عواید د زیاتوالي خبره په فراه ولایت کې کړې وه، خو په دې وروستیو ورځو کې هغه موټران چې ګمرکي رډي لږ شوي دي. د فراه ولایت د ټولګټ ریاست د چارواکو په خبره په دې وروستیو کې د هغه موټران شمیر چې دوی ته راځي او دوی وزن اخلي 70% کم شوی دی، چې دې کار د مالیاتو د تښتې په برخه کې نورې هم اندېښنې زیاتې کړې دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د مور شدی د ماشوم لپاره بشپړ خوړی دی، نو ځکه د سی برخی کارکونکو له ټولو کورنۍ غوړي چې ماشوم ته د مور شدی ورکړي. نن پام دې کلغه ګول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخی ډاکټر نور الله الفت دی.
ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې اوس د ماشومانو تغذیه په کوم حالت کې ده؟
کومه سروې چې په 2013 کال کې د کومه سروې موږ جرا کړو، دا غي نتیجه چې موږ ته لسته راغلې و تقریبا 3.9% هغه خوارزاق ماشومان موږ لرل چې دغه قدونه ټیټول، یعنی هغه خوارزاق ماشومان چې تغذی و په مناسب ډول تغذیه نه کېدله، تغذیه کې مشکلات موجود، دغه قدونه نسبت هغه نارمل هغه مناسب حالت ټیټ پاتې و.
علت یې همدا و چې دوی ته د مور شیدې نه ورسېدلې.
علت یې همدا و چې په مناسب وخت باندې صحیح طریقې شیدې ورته نه ورسېدلې، په مناسب باندې نور تکمیلونکي غذاګانې ورته په مناسب ډول نه ورسېدلې. یعنی غذا ورته رسېدلې خو چونکې په مناسب ډول سره ورته نه ورسېدلې. همدارنګه د هغه خوارزاق ماشومانو فیصدي چې د هغوی د عضلاتو ذوب لرو، یعنی په ښکاره ډول معلومېدل، هغه 9.5% ول.
ذوب د عضلاتو څه رقم؟
یعنی هغوی د کوناټو د عضلاتو، د لاسونو د عضلاتو او د مخ د عضلاتو ذوب معلومو، ذوب شوي عضلات ذوب شوي دي، په دې لحاظ چې
نارمل شکل نه درلوده،
نارمل شکل نه لرود، یعنی هغه ته مناسب ډول غذا نه ورسېدلې، غذا کم رسېدل. نو کله چې غذایی مواد صحیح ډول نه رسېږي، کم رسېږي، نو وجود خو مجبور ده چې د وجود د
هغه اړتیاو
لپاره انرژي تولید کړي. نو وجود څه کوي؟ د عضلاتو څخه کوم چې موجود دی، تحدد جلدی شه موجود، دغه څخه استفاده
کوي. دا کومې غذا باندې تاثیر کوي؟ هدف مو د مور شدیدی.
لومړی هر ماشوم چې نړۍ ته راځي،
بله،
هغه باید په لومړی ساعت کې د مور د شیدو څخه استفاده وکړي، یعنی دا ډیر مهم ده. او دا غینه ورسره شپږ میاشتې پورې خاصتا د مور په شیدو باندې تغذیه شي، یعنی بغیر د مور شیدو څخه نور غذایی مواد ونه خلی. ورسره دغه څخه د مور شیدې د ماشوم لپاره کافي نه دي، هغه باید نور غذایی مواد نور تکمیلون کی غذاگانی دی مور دو شدو تر سنگا
بله.
دا غذاگانی واخلی. نو امدارنگا سلیرشت اشاری شپک فیصد هاغ ماشومانو چه نارمل وزن نر، یعنی دی عمر پا نسبتی وزنو نیچول آغا کاموال. او مون کوم چې د مور د شودو پاکلم درته ویلې تقریبا 9.4% ماشومان په لومړی سات کې د مور شودو څخه ترځي شیول، او همدارنګه 5.4% ماشومان د شپږو میاشتو پورې خاص د مور د شودو په واسطه ترځي شیول، او 2.1% ماشومان حداقل د منړول غذایي مواد ته لاسرسی لرو دغه څخه ترځي شیول. چونکه تاسو به تر معلوم د سوی تغذیه زمونږ په مملکت کې یو ډیر خراب مرض دی چې تقریبا په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره 15,000 ماشومان د 15 کلونو سره کته ماشومان خپل ژوند د سوی تغذیه څخه مړ کیږي. کچیر په لومړی سات کې دغه ماشومان د مور شودو په واسطه تغذیه شي 22% د ماشومانو د مړینې کچه ښکته کیږي. کچیر شپږ میاشتو پورې خپل ماشومان خاص د مور د شودو په واسطه تغذیه کو 43% د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي. کچیر په مناسب ډول سره د شپږ میاشتو خو وروسته موږ دغه ماشومان ته په مناسب ډول سره غذایي مواد د شودو تر څنګ خپل ماشومانو ته تغذیه کو، نو 6% د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي.
بله ډاکټر، اوس په دې باندې خبرې وکړئ چې ولې په دې شمېر ماشومانو ته چې تاسو یاد کړل د مور شیدې نه رسیږي؟
مشکلات خو ډېر زیات دي.
بله،
خو زه به په بیلګې ډول سره څو شیانو ته اشاره وکړم چې کوم مشکلات چې موږ د ماشومانو چې ولې ماشومان د مور د شیدې په واسطه
نه
تغذیه کیږي یا تغذیه کیږي په مناسب ډول نه تغذیه کیږي. یو د خلکو آگاهي، یعنی د خلکو د آگاهي سطح ښکته ده. تاسو معلوم ده
د مور د شودو په ارزښت نه پوهیږي.
او بلې، د مور د شودو په اهمیت باندې زمون خلک نه پوهیږي. هغه فکر کوي چې مونږ کوم پوډر شودې استعمالو یا نور اضافي خواړه ورته ورکو، هغه نه پوهیږي. مور شودې ډېر مهمې دي، باید مونږ د مور د شودو زید د نور غذایي موادو په واسطه ونه نیسو. یو مشکل زمونږ دا ده د خلکو د آگاهي سطح ښکته والی.
بل څه مشکل؟
بل دا ده چې مونږ په اکثره ځای کې خلک لاسرسی نه لري. صحیح کار کوونکو ته دوی نشي کولی چې هلته سي کلینیکونو ته لاړ شي، او د کلینیکونو څخه هغه مشورې چې ضرور دي د مور د شودو په واسطه تغذیه د ماشومانو.
خو دا هم هماغه د آگاهي ساته د ټیټوالی لامل څه بل څه مشکل ده؟
خو دا لاسرسی نه لرل بل غټ مشکل دا ده چې بعضي مورګان مثلا د تینو مشکل ولري، نو دوی خپل نه پوهیږي، لاسرسی نه لري کلینیک ته. بل خلک اعتقاد نه لري، عقیده نه لري. خلک فکر کوي مثلا بعضي مورګان وي هغه د خپل د جسامه د وجه نه واړی وي، هغه فکر کوي چې دا زما ته یونه د دومره کافي مقدار شو دی نه تولید چې زما ماشوم په مور شي
تغذیه شي.
بلکې دا غوی خپل ځان باندې عقیده نه لري. کچیر د دوی په خپل ځان باندې اعتماد من سره شي، نو د دوی شو دیم زیاتیږي، او د دوی ماشومان په مکمل ډول سره د مور په شدو باندې تغذیه کیږي. بل بازی صحیح کار کوونی کی پودری شده ماشومانو تا توصیه کیگی چه دا زمان دی وزارت صحت عامه دی قانون خلاف دی، مگر متاسفانه بازی ډاکټر صاحبان یا بازی صحیح کار کوونی کی پودری شده بازی ماشومانو مثلا یو مور رازی وی زمان ماشوم موگه دا اگه بغیر دینه چه هاگه طریقی چه دی مور شده پی زیادیگی دا غیر پا خلاف اگوی وچه شده یا پودری شده ماشومانو تا توصیه کوي، چې دا زموږ لپاره یو غټ مشکل ده. د مورګانو نه حمایت کول په کور کې، بیرون کې، مثلا په کور کې مور باندې دومره فشار زیات وي یا د کاري لوټ یا د کار زیاتوالی چې هغه خپل ماشوم د تغذیه لپاره کافي وخت نه پیدا کوي، دا یو غټ مشکل ده. روحن مور نارامه وي، چې کله مور روحن نارامه وي د مور شودې صحیح نه تولیدیږي. همدارنګه د مور د شودو جریان د تیونو څخه په صحیح ډول سره صورت نه نیسي، ځکه هلته یو دوه هارمونونه دوه شیان دي چې هغې ته موږ اکسیتوسین او پرولکتین وایي. چیرې مور نارامه وي، روحي فشار لاندې وي، درد کې وي، نو دغه هارمونونه صحیح نه افرازیږي. چې کله دا افراز نشي د مور په تیونو کې شودې صحیح نه تولیدیږي، همدارنګه جریان هم په درست شکل سره نه وي. نو میندې یعنی حمایه کیږي نه، چانس پیدا شي خپل ماشوم ته کافي وخت ولري چې خپل ماشوم تغذیه کړي. برخلاف په هغې باندې فشارونه زیات وي، هغه نشي کولی چې کافي وخت خپل ماشوم ته ورکړي د تغذیې لپاره. نو دا یو غټ مشکل ده.
خو دغه عوامل دي چې ماشوم نشي کولی د مور شدی وخری.
دغه عوامل دي چې مور چانس نه پیدا کوي چې دغه.
بله، اوس که په دې باندې خبرې وکړي، د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
په مختلف وختونو کې دې لپاره چې د سوی تغذیه کچه معلوم کړي، مختلف اوقات کې موږ سرویګان کوو چې تر څو موږ ته د سوی تغذیه کچه معلوم شي. همدارنګه په کلینیکونو کې مون قابلیت لرو چې هغه ته کله میندې مراجعه کوي هغه ته مشورې ورکوي د ماشومانو تغذیه په کله د حامله میندو تغذیه په کله همدارنګ دي شته ورکونکو میندو تا مناسب مشورې ورکوي مونږ یو بل شی لرو چې هغه ته نشونما کارت وي کچیری یو مور خپل ماشوم ځان سره وړي مونږ هغه کارت ډکو یعنی هغه په مختلف اوقاتو کې په هر حالت کې خي چې دا ماشوم نشونما څنګه ده درست روان ده که مشکل لري که مشکل ولري په هماغه وخت کې مناسب مشورې ورته ورکول کیږي تر څو چې د سویته غزي څخه مخنیوي وشي او بل کچیری ماشوم سویته غزي وي یا خوارځوا کوي نو په هماغه وخت کې مونږ مرکزونه لرو دا غي دي د ویلو پر هغه ته دوي کیږي
قدر مره دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر نور الله الفت خبرې د مور د شیدو د ارزښت پکله وبریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډ همکاري جوړیږي
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې
واجره
رازا
د کابل ښار په دې وروسته یو څو کلونو کې ډیر بدلون کړی کورونه دوکانونه مارکیټونه په نوې بڼه جوړ شوی خله بعد مرغه لزین نور ستوندو سره یو څه چې په نظر کې ندی نیول شوی هغه د کثافاتو د اچولو لپاره خوندې ځایونه دي په ډیری سیمو کې دومره ځای نشته چې خلک یو کثافات دنی پکې کېږي او پاتې شونی شین پکې واچوي د وزیر اکبر خان د تپې په خوا کې د قلعه خاطر په نوم سیمه ته چې د هدیرې په خوا کې نری لار ورغلی راغلو قلعه خاطر ته په نږدې کېدلو سره مسترګې سم له لاسه په ډیری پرتو کثافاتو لګېدي د کثافاتو له بد بوی سره سیمه هم دومره بدرنګه کړې چې تم کېدل پکې ناشونی دي د کثافاتو په خوا شو کې نارینه میرمنې او ماشومان هم لیدل کېږي په پیل کې له یو تن څخه پوښتو
نوم دې
امین ګل
دلته چې موږ راغلو د تاسو په منطقه کې کثافات ډیر زیات پراته دي اړ خواته بد بوی لګیږي میاسي مچان د ټول په غونډي او تاسو خپل د سیمه اوسیدونکو کې دلته کثافات اچوي ته ورته وایي چې ولې کثافات دغه د کورو مخ کې اچي
ځای نه سکنه ځای به خستان بس مجبور دي دلته واچو سندکون مندکون ته توس به خې نه دي او په سره کې پراته دي وکیل غم مم نه خوري ما خپل ما شهر به جبې وهي خور او غریب وسه خبر نه ده
او عرب راز به څومره کثافات راوړي دلته
ولا ځخ دی راوړي نه نه له و مو تشکم زیات کیږي
تخبل څومره راوړي
زخ په دوه کراچې دې کراچې وروړم نه لیکتا
تنا تیر اوري کې کور نور خلک مرو
نور خلک ونی د کور د کلي خلک ون مالته وري
د کثافاتو په دې بل خوا کې میرمنې دي چې دوی کثافات راوړي دلته واچي نو ور بسو لدینه به هم پښتنه وکړو چې دوی ولې کثافات راوړي او د خپل کور په خوا کې اچي کله یې تاسو خپل نمبر ته وایې
ایمانو رواش
رواش ده نوم دې ښه دغه منطقه کې چې اوسېږي دې نوم څه ده
نومه کله خاطر مقدار ته په خزو باندې وروینات واچو لری وراینس
دغه تاسو فوټو کې کوم شایان دي لیک خورته وای
لیک دی خو خزاله د پکې لیک کاغذ د پکې لیک ټوټه پکې لیک ډیرانې لګيري اندغه شاین
اره را څومره کسه فوټو راوړی دلته اچي
نیم تاش په یو تاش په دغه سی دوه تاش نه سی بوزي اس پنګرام سړای دغه وراینس هغه جای په جای پروتا شکر لري چنجان وړکای زوی لره مینه غو مړې ډوړې راړي ځتی خپل دلته را پاکو پسې جکو
کسه فوټو دلته اچي او بعد وی به ټول کور ته راځي خو ترغه چې یو لیک لري سکنه
سو زوی مې زلمای کراچي کې به مرتبه ورته وړبې زوی می خوښ نه کیه سپینګرای سړی دی غلطه پروت
ښه نو امدا درته آسان ده د جنې وباسي لیکور مخ کې واچي
کور مخ خوم نه راخول لري دا یو
امدا اوس ته کور مخ کې پروت دی
وو خد څنګه وکنه نسته د سجای نسته کنه نسته مخه نسته کنه
ترې نمبر ته
سید ولی
سید ولی کثافات چیرته چي
کثافات د پاجي کا چې پاس ډیر سي سرک له سرک کی راولېږي سرک به لار بنديږي لار سي بند سره تي مجبور سي دروازې خوله کې کوټ کو
او دا خته سي غګل داري چي کیږي
دا مې مرده
شمور دی ویلې وای څوک نسته چې کثافات دي ته خو نه خلا ځواني نو ته ولې کثافات بیرون لګ نه وړي
زه خو کور کې نه یم کار پسې ورکم
کار پسی برکی کسافات دی پریخی دی خزو تا
کسافات خزی تن پریخی دی کالو پا که دن اغواگان کون خوشایی دا شایانو خزی که
او دا خزی بیا کسافات بی دروازی خلکی در تا چی
دروازی خلکی چی اتی مجبور اسی آغایی سی بیا مگ پاس اما تا چی بیا اما تا کوت پراتی ای سوکم غم نخوری
کسافاتون ای خواتا دی مالون پاتشونی دی خوشایی دی دا پراتی دی غواگانی دی میاسی دی موچان دی دیر بد بویده سرال دی چی دلتا دی کسافاتو دیر بد بویده دا سیما هم دیر بدخ کاریگی زکه هر خواتا زور پیپ زور پلاستیک او نور کسافات خواره واره پراتی دی دلتا تقریبا لشلو نزیاد ماشمان دیل کیگی چی دی کسافات خواوشاکی لو بکی او د سیمې د خلکو په وینا یا د کورنۍ د غړو په وینا یې له دې ماشومانو نه هر ورځ تر پنځو شپږو لسو پورې ناروغانی داسې کورنۍ هم دلته شته چې اکثره یې دومره پیسې نه لري چې د خپلو ماشومانو درملنه وکړي بیا کورنۍ تداوی پې کوي دلته داسې ویل کیږي چې ډیری ماشومان د همدغو کثافاتو له وجې نه مړه کیږي هم زما په خوا کې یوه میرمن ده وړکی زوی ورسره ده د زوی پښې لوڅې دي او همدلته په کثافاتو کې ولاړ ده سر یې په نکریز ورته سور کړی که نه نوم دې راته وایي
شریفه
دا ماشوم دې څه کېږي
دا مې لور ده
ښه ما فکر کو چې هلک نسبه د هلکانو جامې اغوستې
نه جلکۍ ده
دلته خو ډېر بد بوی ده دا ماشوم دې
سیوانان یو ور له خولې سیال ناسس داسې مریضان سیورې زړه م راجګي هم داسې له خولې سي
ښه مخکې تاسو ګاونډیانو ویل چې دلته ماشومان مړه سوي دي له همدغه کثافاتو له وجې نه
ډېر حیوانان مړه سوي
هغه د چا ماشومان وه
د همدې کلي
د همدې کلي وه تاسو څه پوه شوئ چې د کثافاتو د دغه بد بوی له وجې
دي زړه یې راجګوله ناسه وو او داسې
اتفراق هم کوه ښه څومره وخت وروسته بیا مړه سوله
مې اس په پیوتلی شل شپې به وتلی او داسې مګنه پی پیدل دا نور مریضان دي ډاکټران تم سي او ډاکټر له وعده لګ ګندګیش کده مرز اخستای
بیا څنګه سبل اخره
اخر له دغه سوسي خولې له مل ذات زیات سوسي او مم مل سوسي
وروره اوس بتره تو کله چې داخله دلته کثافات راوړي اي چی کنه کوم مشکلات تاسو ته پیښ کړی دي
خلک دا جنگلي راوړي د منطقه بيخي په بوینه ولې مچان ستاب کې میاسي ستاده خلک بيخي په تکلیف کړی دي سره کې بيني ولې د بيخي منطقه غونډه په لړلې ده
شخصا تاسو ته خپل د تاسو کورنۍ ته کوم مشکلات د کثافاتو جوړ کړی دي
خلک دي ولا ټول مریضان کړی دي زیاتره مریض دي ډاکټر دا ورسې مکروب دي او دا د واغه د هینې بل کم کړی او پیار کوم دا پیښ کړی
جنجال نه دي
او جنجال نه لري
دلته یو بل ورورم راغی کیدلې چې په پایل کې تاسو خپل نوم راته وایې
اسمه شغاسي
څومره وخت کې په دې منطقه کې اوسېږي
سلويخ کاله
سلويخت کاله دا وو سلويخت کاله کې تاسو د خپل کورو کثافات چیرته اچوي
زمونږ د کورو کثافات همدلته چې شهروالې راتله وړلې او سې نوري همدلته پرته د شکایت هم ډېر وکړه
یعنی تاسو نسې کوي چې ټول ګاونډیان سره یو ځای سي او دغه مشکل یو لار پیدا کړي
مخه شکایت کړه او نایته تریو د کثافات په خاطر او نه کوي کار نه کوي
دلته یو بل ورورم راغی د سیمې مسؤلیت لري اول تاسو خپل نوم راته وایي
اسماعیل ده
تاسو خو د خلکو خبرې واورېدې چې دلته شاوخوا د کثافات نه ډېر زیات په تنګ دي که نه تاسو د دغو کثافاتو د لرې کولو لپاره څه کړي دي
ما خو ډېرې هلې ځلې کړي دي په وسه پوره نه ده خلکو ته وایي مې راوړي راوړي بیا هم چې هر څه کوو په زور خو نه کېږي او ښاروالي خپله ده هېڅ هغه نه ده کړی
اته خپل مسولیت څه ده
همغه مسولیت ده چې خلک توې سمیا چې خو دې خبر نه اوري څوک نه لریم راوړي دا نږدې کورونه هم راوړي ډېر به هدا زیات دي
خپل کومه خاروالې ته ورغلې او ته ویل دي چې کثافات د جنلري کې
یو لاس پیری خو ورغلې هم دغه یو دوه میاستو کې سپینګی دي راس رکلې او د خلک للی او بیا هم ولې درځو به رانغله څوک هیڅ هم رانغله
بیا دا مسله تاسو په تعقیب نکړه
په تعقیب کړم دا وسم په سیاغه لګي خو نه کوي
اکثره خلک تاسو ناراضه ښکاری دلته دې سیمې هغه مشکلات تر خپل اصلي ځای نه رسې په دې کې څه وایي
ما خو رسولي دي خو هغه اقدام نه کوي نو موږ دې کې ملامت نه یو شهروالي خپل اقدام نه کوي
درنو اوردونکو خو په یو شمیر سیمو کې بیا خلک په خپل سره غونډ شوي دا فیصله یې کړې چې سیمه په خپله پاکه وساتي ځکه بار بار ښاروالۍ ته په ویلو نور ستړي شوي دي غوره دا ګڼلې چې خپل لاس په کار شي. د بګرامۍ او د سیمې اوسیدونکی جاوید وایي چې د سیمې د پاکۍ مسؤلیت یې په غاړه اخیستی. نوموړی وایي
مونږ یو شل کوره د کور په سر هم 500 روپیه چې وړي دي یو نفر ته مرکړي هغه کوم دي چې ګندې هغه وړي خپل ځای ته رسوي. محفوظ
دا 500 روپۍ څومره وخت وروسته ورکوي؟
دا میاشت کې اوپېره
مردار
خورگی زیادہ بچی او مور او پلار دا مریضانی کینو دی خلطونه پغی زیات دی
دغه وخت نت تاسو خپل سیمه خپل پاکوي کنه څومره خاصه سویره څومره خاصه وی
نو هغه تاسو خپل وینئ نو وضعیت څومره نورماله ده بوی نشته ده بدبوی نشه لختی ما غدی پاک دی کم ګند من تاسو وینئ
ټول گاونډیانو څنګه د سره ومنل چې ټول
یو زه خپل دی کوسی مشر شوما خپل مې دا اقدام وکړ ټول مې راټول کړل جمعې په ورځ باندې ما دلته بدبوی د باد وخت مېلمانه راځي د تاسو د منګه وی دا کوڅه کې ډېر یو بد بوی غندې لګیږي او د صفایي وکړي دولت خو نه کوي دولت خو خپل ځان نشي سنبالولای نو موږ مجبور یو چې خپل اقدام وکړو وطن جوړ کړو.
تاسو په نظر کې چیرې د یوې سیمې خلک لاس سره یو که آیا دوی کولی شي چې خپل سیمه پاک کړي داسې لکه تاسو چې کړې ده هغه هم کوي سي؟
معلومه خبر ده دا تاسو وینئ موږ شل نفر شل کور سره یو ځای شوي یو څوک د کونړ دي څوک د لغمان دي څوک د خوست دي ټول خو زما د کاکا زمن نه دي چې زما په خلص شي خو هغوی په دې باندې پوهېږي چې دغه خان څه خبره کوي صحیح خبره کوي دوی مری شو نو 1,500 روپۍ 3,000 روپۍ د دوی په ډاکټرۍ په هغه باندې ځي.
د خلکو ګیله د ښاروالۍ له مسؤولو کسانو څخه وه. ویل یې په میاشتو د کثافاتو د ټولولو لپاره د دوی سیمې ته نه ورځي ځکه خو کثافات نور له دیوال او بام نه بیرته حویلۍ ته وراوړي. موږ دا مسله د کابل ښاروالۍ د تنظیف د ریاست له رئیس احمد بهزاد غیاسی سره شریکه کړه. هغه ویل
دا کابل په ښار کې ځینې سیمې شته چې کثافات پکې پراته دي. زه دا منم چې موږ ټولې سیمې له کثافاتو څخه نه دي پاکې کړي خو دا په دې معنا نه ده چې کار نه کوو. موږ ډېرې هلې ځلې کوو چې پاک ښار ولرو خو پرسونل کم دی او د ښار ټولو ځینو ته نشو رسېدی. خلک هم له حد نه ډېر کثافات هره خوا خواره واره اچوي. موږ پلان لرو چې په دې نږدې ورځو کې ټول ښار په اشار سره پاک کړو. په دې اشار کې به د ښاروالۍ له کارکوونکو سره له عامو خلکو هم وغواړو چې د خپلې سیمې په پاکۍ کې برخه واخلي.
درمن دوستانو په خبرونه کې مو واوریدل چې کثافات او عام وګړي نور نو بيخي تر پوز راوستي وو. د سیمه بدرنګ والی بدبوئی مچان میاشي بلا بلا ناروغي بلارو او کوڅو کې د کثافات لواج رامسته شوی وي. نو ځکه هم ښاروالۍ او هم عام خلکو ته پکار ده چې د کثافات په خوندي ځای چولو کې یو بل ته لاس ورکړي تر څو له ښې روغتیا سره پاک او ښکلی ښار ولرو. تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
مزرب دپارو کی دخدم رو دادا گدر